د پوهی د مجلې درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې بیا هم د یوې ونی په تیرې دو سره یو ور بیا ز ګروټي پوپل د جرمنی د بوندشار څخه تاسو په خدمت کې يم. بیا مو هم د پوهی او تخنیک چاپیریال ساتنې او هنرونو پاکل د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې مطالب راټول کړی دي. هله د شیخ پرونه تر پای را سره تعقیب کړی. په مغز کې د الکتریکی ضربو په مرسته د پارکینسون درملنه، لاس نه خوړلې طالبونه څرنګه له اقلیمي بدلون او سیلابونو مخه نیسي، او بیا به مو په ویلچر کې د یوې معیوبې نڅاګرې له ژوند څخه خبر کړو. د خبرونې پیل په د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ څخه وکړو. ترنولې دونکو، پارکینسون داسې یو ناروغي ده چې له امله د اخته کسانو مغزه د بدن حرکت په سمه توګه نسی کنټرولولای، خو په مغز کې په مستقیم ډول الکتریکی ضربه کولای سي د پارکینسون ځورون کې نشي، لکه لرزیدل او یا هم کلک پاتې کېدل راکم کې. اوس د مغز یو داسې محرک جوړ شوی دی چې د ریموت په مرسته له لیرې فاصلې څخه په هدف مندانه ډول الکتریکی ضربې کنټرولولای سي. لومړنۍ څېړنی ډیره هیله مندي رامنځته کړې ده. په اړه به د ناروغ او ډاکټرانو خبرو ته غوږ ونیسو.
د دغه ډول عملیات پر وخت باید ناروغ ویښوي، خبرې وکولای شي او جواب ورکړي. کله چې الکترودونه د مغز په داخل کې نه ایستل کیږي، په 45 کلنۍ کې د پارکینسون تشخیص تمځای دل ریګتي او پر ډیرو درملو سربیره لرزه لمنځه نه ځي. په مغز کې الکترونیکی تحرک د هغه لویه هیله مندي ده.
لرزه اوس شلی دل کیږي، اوس بیا عصبي ارتباطات تحریک کړو.
یو ورځ مخکې له هغه چکر ته تللی و. په اصل کې له دغه ډول عملیات څخه کومه ویره نه درلوده، یوازې په دې تمه و چې دغه ډول حالت نور پای ته ورسیږي.
سړی ویني چې همدا اوس لا رېږدم. دا له یخنۍ سره اړه نه لري، بلکې د پارکینسون له کبله دی. په لاس لیکلی نشم، له خپلې مېرمنې سره رستورانت ته نشم تلای. هر څه محدود دي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې په هیڅ نه پوهېږم او هر څه راته تشریح کوي.
هغه د پارکینسون له امله مجبور سو خپل کار راکم کړي. کاري سفرونه نه کوي، د ځغاستې مسابقې هم، او هغه درمل چې باید د دغې ناروغۍ له امله د دوپامین کمښت جبران کړي پر مزاج باندې منفي اغېز لري.
زه بیرته خپل پخوانی ژوند غواړم.
د توبینګن کلینیک په مغز کې د ژور تحریک په برخه کې د کلنو تجربه لري. په مغز کې د ضربې رامنځته کوونکې دستګاه ګټه داده چې الکتریکی ضربې د علایمو د شدت سره په بیا بیا سره له سره تنظیم کیدای شي. کله چې ناروغي ډیر پرمختګ وکړي نو علایم بدلیږي. د دې لپاره چې هغه ژر تشخیص شي نو د مریض د لړزې او حرکت او خوب کچه د زیرک ساعت د سنسرونو په مرسته اندازه کوي.
اوس لیدلای شي چې لاس حرکت کوي، او همدا د مټ کوچني حرکتونه اوس ثبت او خوندي کیږي. تاسو دا کار د اوږدمهالي څارنې په توګه تصور کولای
شئ.
په نړیواله کچه په زور د پارکینسون ناروغانو دغه ډول عملیات تیر کړي چې تقریبا پرته له خونریزي وي. یوازې د الکترودونو لپاره د سر په کوپړې کې یو څو کوچني سوري برمه کیږي. نور هر څه په دقیق ډول ترسره کیږي. مخکې له هغه د توموګرافي کمپیوټري انځورونه پلان شوی وي. د عملیاتو پر وخت د الکترودونو د نصب نقطې یو ځل بیا تاییدېږي.
په دې ترڅ کې یو ډیجیټل ټیکنالوژي له موږ سره د دوامدار معلوماتو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي. موږ پر بیلابیل ورځني بدلون خبري جو او پر دې پوهیږو چې د ناروغ وضعیت کوم وخت ښه او کوم وخت ښه نه دی. یا دا چې د یو ناروغ او یا یوې ناروغي لپاره منځمهاله او که اوږدمهاله عیارول ګټه لري.
د درمل له تیم سایدل سره مرسته کړي، هغه فصل اتو ونیو بیرته کلینیک ته راځي د خط تنظیم لپاره. دا صاحب متخصص دانیل وایس لومړی د مغز ضربې بندوي ترڅو د ناروغۍ د نخو پوره حدود وویني.
هو، په شای لاس کې لړزه په ښکارا ډول ډیریږي.
له کنټروله وتلای حالت.
له کنټروله وتلای؟ یو ور بیا لاس داس ونیسه؟
په پښه کې پیل کیږي.
اوس زه محرکه د سکا بیرته فعالوم او لړزه د ټکمه په فشار سره ورکیږي.
دا دستګاه د لګولو او ګل کولو سره د یو څو ثانیو په ترڅ کې اغیزه کوي. د ګولیو په څیر ډیر وخت اړتیا نه لري. زه پرشتیا خوش یم، دا ډیر ښه کار ورکوي.
hat funktioniert.
او تر ټولو ښه خبره دا ده چې هغه مجبور نه دی په راتلونکي کې ډیر زیات کلینیک ته ورشي، دا ځکه چې د مغز محرک په کور کې د ریموټ په مرسته عیاري دی شي.
په دا وروستیو ورځو کې مو حالت څه ډول وو؟
زه اوس ډیره کمه دوا لرم، لرزه مې کمه شوې ده.
ډاکټران له کلینیک څخه ضربان رامنځته کوونکي دستګاه ته لاسرسی لري، البته د شخصي حریم اړوندو قوانینو په مراتولو سره.
دا سه به وکړو چې نن به ضربه یو ور بیا یو څل وړ کړو. دا زه د یو ریموت په مرسته په مستقیم ډول کوم.
سمه ده، امتحان به وکړو.
بیا نو اوس کوم، تاسو به هیڅ هیڅ نه کړی. اوس می له 2.0 څخه 2.1 ته پورته کړه. سم مو تحمل کړی؟
هو، زما په فکر به اغیز وکړي.
د ټلیفون لاره په مخ کې الکتریکی ضربه څو کاله مخکې لا علمي تخیل و، خو نن ورځ یو حقیقت. او تیم سایدل د دغه تخنیک لاره د اوس وخت لپاره خپل پخوانی ژوند بیرته ترلاسه کړ.
په آلمان کې هم ډیر کسان په دغه ناروغي اخته دي چې د درملنې لپاره د پینګ پانګ یا ټیبل ټینس کولو سپارښتنه هم کیږي. په دې اړه مو په تیر خبرونو کې یو ویډیو هم خبره کړې و. خو تخنیک نه یوازې د طبابت بلکې د صنعت او فابریکو په برخه کې هم مهم نقش لوبوي. د مثال په ډول د هایګر په نوم آلمانی شهر که څه هم چې کوچنی دی، خو د نړۍ تر ټولو عصري فابریکې پکې موقعیت لري. په هغې کې 4.0 صنعت یا د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ په مرسته د ماشینونو او پروسو شبکه زده کول، د انرژي مؤثریت، ډیجیټل سوی تولید او داسې ماشینونه چې یو له بل سره اړیکه لري او په مستقل ډول کار کوي موجود دي. نور جزئیات په ویډیو کې وګورو.
راتلونکي ته یو نظر. اقلیم خونسای اقتصاد، یعنی د فوسیلي سون توکو پر ځای برېښنا، هغه ته په موټرو او د کورونو تودولو کې هم اړتیا شته. په مجموعي ډول لا ډېر د صنعت لپاره په دې معنی چې
موږ باید د انرژۍ کمبود مدیریت کړو.
هر ورځ د لیدونکو ډلې د هیسن په هایګر کې دغه فابریکه په اروپا کې له ډېرو عصري فابریکو څخه یوه ده. د هغې تولید نامحسوس او ضروري د کیبلونو لپاره د کنټرول جابې
د اوتوماتیک حلارې کور دی. په هر څنګ کې اوتوماتیک کېدو ته اړتیا سته.
که هغه د اطلاعاتو مرکز وي، د موټرانو تولید، بیکری او یا هم ریل ګاډي، خو باندې او سولري دزګاوي او همدارنګه د برقي موټرو لپاره د چارج کولو پارکینګونه هم پرته له هغه فعالیت نه کوي. د هیسن په دغه فابریکه کې په ورځ کې تر 8000 جابي جوړيږي.
د دغه دستګاه ځانګړتیا په دې کې ده چې هم دندري تولیدات په ډیره پیمانه آماده کوي، هم د مشتریانو انفرادي تولیدات او هغه هم په ډیره پیمانه. د دې کار لپاره هغه اوتومات کېدو او ډیجیټل کېدو ته اړتیا لري. موږ دا دواړه عملي کړی دي.
روبوټونه خپل وظایف له کمپیوټر څخه ترلاسه کوي. د هغې ځانګړتیا هغه بیرته خبر ورکوي. د هغه د سنسرونو ارقام د معلوماتي ټکنالوژي لپاره په کار ول شوی. په دې ډول هر دزګاه خي چې آیا هر څه سم روان دي او تقریبا په رښتینی وخت کې د انرژي مصرف د هغه لپاره سافټویر د کمپنۍ له یوې بلې څنګه څخه راځي.
موږ د اروپا د یوې عصري فابریکې په توګه لومړني خریداران یو. په هغه ځای کې چې دغه ټکنالوژي فعالیت کوي، موږ کولی سو د خپل سافټویر کمپنۍ په مرسته هغه په بهر کې خپل مشتریانو ته ورسوو.
او دا هر څه د څه لپاره؟ دا ځکه چې صنعت باید ځان بدل کړي. په جرمني کې هغه د ټولي برېښنا 40% کاروي او هغه په ښکارا ډول ګرانه شوې ده.
هغه څه چې مو په تیر یو نیم کال کې زده کړي، هغه دا دی چې موږ انرژي ته د هغې د لګښت له پلوه د تیر وخت په پرتله په بشپړه بل ډول نظر وګورو. دا په دې معنی ده چې موږ په خپلې فابریکې کې په راتلونکي نه یوازې د هغوی د شمیر او قیمتونو له مخې مدیریت کړو، بلکې په ځانګړو وختونو کې د موجوده انرژۍ د اوسني قیمت له مخې.
سمارټ سیستمونه باید د انرژۍ په سپما کې مرسته وکړي. نن په بهر کې میشتو تخنیکرانو لپاره د زده کړې یو سمینار جوړ شوی. دغه تجارت د ودې په حال کې دی، په خاص ډول چین، امریکا متحده ایالاتو او مکسیکو کې.
موږ واضح کوو چې دغه ماشین څرنګه فعالیت کوي تر څو د مشتریانو ملاتړ وکړو، او په مکسیکو کې ټولو هغو کسانو ته خدمات وړاندې کړو چې دغه سیستم رانیسي.
دا د موټرو، لمریز صنعت او ګازو پراخه لړۍ ده. په حقیقت کې هر څوک برېښنايي سیستمونه کاروي.
د ریتل د څښتن شرکت فرید هلم لوها ډلې د خرڅلاو حجم 3 میلیارډ ډالر دی او غواړي نور ودا ورکړي. د سمارټ فکتوري مفهوم ته باید نور هم پراختیا ورکول شي. د تولید د سیستم ټول ارقام د شرکت کلاود ته ځي. هغوی دواړه د فابریکې ډیجیټالي غبرګونی جوړوي. په دې ډول تولید او د انرژي مصرف له یو بل سره ځان عیاروي او ګټور تمامېږي. خو د هر څه په ستري پانګه چونې سره پیل کیږي. د دغه ډول سمارټ فابریکې جوړول شاوخوا 250 میلیونه ایرو لګښت غواړي.
نه یوازې د ټکنالوژي لارې بلکې په طبیعي ډول هم کېدای سي د چاپیالیستونزو مخنیوي وسی. د مثال په ډول کالابونه یا باتلاقونه د نړۍ د ټولو ځنګلونو څخه زیات کاربن ډای اکسایډ جذبوي، ځکه نو ډیره مهمه ده چې هغه وساتل او وچ سوي ځایونه بیرته اوبه ترلاسه کړي. یو مثال د آلمان په جنوب په باین ایالت کې دا ډول مهمې سیمې دي چې چاپیریال ته ډیرې ګټورې تمامېږي. له همدې عمله د بیا احیا کولو په برخه کې کوششونه مخ په زیاتېدو دي. کارونه به لې نشته وګورو.
دغه سیمه کې ډیری اوبه دي. دا د نیکل هایم فیلد سیمه ده چې د آلمان د سویل یو تر ټولو ستر جبه پکې موجوده ده. د غزای په خوا داسې ښکارېده اوږ د خندقونه چې د اوبو سطح پکې ډیره ټیټه وه. دلته د تور په نوم د عضوي موادو یو ستر کان و. د هاري روزنبرګر دغه وخت ښه یادېږي کله چې دی کوچنی هلک و.
دلتا لاندې ټول سیمه تکتور و. کله چې باد وو نو ډیډی براغي او هر څه به توریدل. دا زایدا سي معلومیده لکه ځمکه چې سوچا سوځېدلې وي.
له 200 کلونو څخه زیات وخت په خوا دلته تور پلاس استخراج کېدل څو کورونه پرې تاوده کړل شي. د 19مې پیړۍ په پای کې صنعتي قانونه جوړ شول چې لومړی به د سون توکو او وروسته د ګلانو د خاورې په صفت استفاده کېدله. خو د 2015 راهیسې دغه کار بند شو. اوس دلته اوبه ساریږي چې دغه کار چاپیریال، حیواناتو او هم انسانانو ته ګټور دی. د طبیعي سیمو ساتونکي کورنیلیا سیودا د اتیایمو کلونو راهیسې له جبو او باتلاقونو سره کار کوي. هغه پوهیږي چې موزیره لاسوهنه بیرته اصلاح کېدای شي، ځکه چې باتلاقونه او جبې نورې ګټې هم لري. هغه له خپل میړه سره د ګیلشنګ په جبه کې د تور موادو کیفیت څېړي. روغ باتلاقونه ډېری اوبه جذبولی شي چې له دې کبله د سیلابونو په وړاندې تر ټولو ډېر اغېزناک طبیعي خنډونه دي.
یدس تورف موس دیزا ارت
د تورب داسې جبې د خپل وزن په تاله شپږویش چنده اورښتونه جذبولای شي
ان سیخ الس نیدرشلاګ اوف
او دای وستر اسفنج په څیر کار کوي.
دا د نیکل هایم شار لپاره د لوړو اوبو او سیلاب څخه د ساتنې ښه سیستم دی. بیا یې هيا په 2015 کال کې شوی.
د ګلشنګ په جبه کې سش کال داس یو باتلاق بیرته احیا کړل شو. دا تور د استخراج لپاره کیندل شوی خندقونه بیرته په خاورو ډکیږي. تقریبا دیش د تور بندونه اوس د دې مخنیسي چې اوبه له جبې څخه ووزي.
دلته به د دوتانو او ګورګورو ډولونه را کم شي. دغه تدابیر اوس تازه، یعنی دوه میاشتې مخکې رامنځته شوي دي. په اوږده مهال سره به هر څه بیرته ښکلي ښکاري او دغه نښې بیا ورکیږي. بیا یې نښې نه لیدل کیږي. بیا یې نو باید سړی لټه وکړي.
د جبو روغ محیطونه په اقلیم ساتنه کې ستره ونډه لري، ځکه چې باتلاقونه چې اوبه نه لري نه یوازې دا چې اوبه نورې نشي ذخیره کولای، بلکې اکسیجن هم له تور موادو سره په تماس کې کیږي او منرالونه پکې ذخیره کیږي. له دې لارې اقلیمي ګازونه لکه کاربن ډای اکساید او نیتروز اکساید هم خارجیږي چې لا زیات مضر تمامېږي.
زموږ دغه کوچنی باتلاق په کال کې د 13000 موټرو کاربن ډای اکساید ذخیره کولای شي. اوس تقریبا 1100 هکتار دی چې باید بیرته احیا شي، ځکه چې کافي تورب پکې بیرته نه غټیږي. کنه نو د کاربن ډای اکساید یو ښه ذخیره به بیرته ولرو.
یوازې د آلمان په بایرن ایالت کې 260000 هکتار جبې او باتلاقونه شتون لري چې فقط 15% یې روغ پاتې دي. نو د سیلابونو او لوړو اوبو د مخنیوي لپاره لا ډېر بالقوه امکانات موجود دي.
او همدا اقلیمي موضوعګانو ته به ادامه ورکړو. البانیا په خپل اوجدو ساحلونو او لاګون یعنی طالبونو ته ورته او بو ویاړي چې د حیواناتو بیلابل ډولونه پکې ژوند کوي. خود سینې اوسیدونکو اندېښمن دي ځکه چې ځینې برخې د شوړېدو په حال کې دي. دا ځکه چې اقلیمي بدلون د سمندر غاړې ته پراته شارونه او کلی تر خطر لاندې راوستل دي. خو د حل لارې څه ده؟
د البانیا په شمال کې د سمندر غاړې لاګونونه د جنت په څیر سي. دلته دیموش ته څلورو لسیزو راهیسی د کبنیون کې په صفت کار کوي. د کونی واین په کلی کې خدای وایي چې د کبانو شمیر د څو کلونو راهیسی په کمیدو دی.
لکه لاره راهیسی چې څنګه شونه لاګون ته راغلل د کبانو او مار ماهیانو شمیر کم شوی دی. کال په کال لږ کبان نیسو. دغه لاګون په خوا ډیر شو چې بیلابل ماهیان درلودل او په زرونه کیلوګرامه کبان به مو پکې نیول.
د ځمکې دغه نری غاړه یا جی اوس لاګون د ادریالا سمندر څخه بیلوي. دا چې د بهر سطح لوړ شوی نو شنه چونګاښونه لاګون یا تالاب تلاره پیدا کوي. دغه ژوي د یاګ گینجی په خبره د ماهیانو شمیر راکموي. نو موړې چاپریال ساتون کیدی
هلته د ادریا بهر او دلتا لاګون دی.
نو موړی بیولوژي پوه زیاتوي چې د اقلیمی بدلون په پایله کې د ځمکې نری ژي هم کوچنی کیږي.
موږ دلته زیات طوفانونه، سیلابونه او لړزیدنې لرو او تودوخه هم پسې لوړیږي. دغه څه پر لاګون تاثیر لرلی دی.
یاګ گیجنی وایي که دولت مداخله ونه کړي سمندر به نه یوازې لاګون له منځه یوسي بلکې د البانیا ساحل به عموما وشړیږي. دا اټکل له مخې د البانیا درېمه برخه ساحل اوس له دې ګواښ سره مخامخ دی. دغه کانګریټي مورچل څلور لسیزې پخوا په کمونیستي دوره کې جوړ شوی و چې له سمندر څخه 40 متره لري پروت و. خو دغه سي مورچلونه اوس ډیری وختونه تر اوبو لاندې شوي دي چې ځینې نور د ورکیدو په حال کې دي. د سیلانیانو شمیر هم په زیاتېدو دی خو ساحل رالنډیږي ځکه چې سمندر د دغه هیواد خاورې ته لار مومي.
تیر کال مو د لمر زیاتې چترې لرلې. سږ کال یو قطار راکم سو. څوک څه پوهیږي چې راتلونکي کال ته به څه وي؟ داسې ښایي چې یو بل قطار به هم راکمیږي.
په ورته وخت کې نوي هوټلونه جوړیږي خو خلک ویریږي چې دا به د شوړیدنې چاره چټکه کړي. دای لدی څخه ډاریږي ځکه چې د رستورانت چې پلارې د نویو مکلونو په پای کې جوړ کړی وو شای په سمندر کې ډوب سي.
په خو به د کلی اوسیدونکو دلته راتلل. په دغه ځای کې هر څه زرغونه و او د امازون په څیر یو ځنګل موجود و. خو اوس یې تاسو په خپل حال
ګورئ.
د ټینګار کوي چې حکومت باید ډيري هلي ځلې وکړي. اوس پلازمینی تیرانا ته سفر کوو او د چاپریال ساتنې په وزارت کې د میرمن ماریکا سره ګورو.
موږ دغه سیستم د عملي کولو کوښښ کوو خو کافي مالي امکانات او پرسونل نه لرو. کله چې د مالي امکاناتو په حق لغږیږو نو داسې خلکو ته اړتیا لرو چې د پلانونو په عملي کولو کې راسره مرسته وکړي.
دا زیاتوی چې د دولتي بودیجې له یوې سلنې کمه برخه چاپیریال ساتنې ته ځانګړې شوې وي. البانیا باید پر دې کار باندې ډیر څند زیات پیسې ولګوي خو دغه غریب هیواد کافي پیسې نه لري. دا کونی واین لاګون ته ستنیږي. هغه انسانان چې له لاګون سره جوخت وسیږي خپل ژوند ته متوجه ګواښ په زیاتېدونکو ډول محسوسوي.
لاګون کې کلونه په خوا لمړنۍ نشي ولیدل شوې خو موږ هغه جدي ونه نیولې. له همدې کبله نه پوهېدو چې دلته هر څه پای ته رسیدونکي دي.
دیموش زیاتوي هغه وختونه چې د پکې له خپلو همکارانو سره ډیر کبان نیول او ستیر شوي دي. ډیر کب نیونکي خپل کسب پرېږدي. په ورته وخت کې شنه چونګاښونه دلته له حد زیات ډیر شوي دي.
دا سي اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د اقلیمي بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی ستونزو لکه وچکالي له امله هم مهاجرتونه مخ په زیاتې دوسی. خو موکی شیمانا بیا په رواندا کې له توکم وژنې څخه ترڅېدلې ده. هغه د ګوزان یا پولیو له مرض سره سره خپلې هیلې له لاسه نه دي ورکړي او دا دی اوس د سایکلوډانس په نوم د یو ډول نڅا تدریس کوي. په دغه نڅا کې یو نفر په ویلچر کې او بل په ولاړه ظریف حرکتونه کوي. لدی لاری دغه بلجیمی شون کې غواړي چې مایوب کسانو ته د نڅا نړۍ پیرته پرانیسي.
په حرکتونو او ډیر ښکلا سره پر ځمکه شوېدل دغه جوړه به ساري دا خپل نڅا سایکلو ډانس بولی. یو نڅاګر په پښو او بل په عربو رقص کوي لکه د نڅا شون کې ایرس موکیشی مانا.
زما سایکلو ډانس ځکه خوښیږي چې انسانان سره یو ځای کوي.
د هغو خلکو ترمنځ چې ویلچیر کې وي او چې پښو ګرځي خنډ او پولې د منځه ځي.
دا یو ښه احساس دی چې د سایکلو ډانس پر مهال یو څه وخت خپل معلولیت هیرولی شم.
دلته په لوین لانوف یعنی په بلجیم کې ایرس خپل زده کوونکي د نڅا یو نندارې ته چمتو کوي. دوی د نڅا په منظمو ګامونو په مناسب سرعت باندې کار کوي، خو نڅاګری او نڅاګر په درس کې د حرکتونو ترڅنګ نور ډیر څه هم زده کوي.
خبره د موزیک ملګرتیا او تبادله ده، ل یو بل پرته امکان نه لري. دا سید لکه الوتون کې مرغې چیم ویلچر می الوتو ته پریږدي.
ایرس موکیشیمانا ډیره بوخته مسلکی کارپوه او مور ده. هغه په ماشومتوب کې په رواندا کې په ګوزام مرز اخته سو او اوس مزل نسی کولای. بیا جګړه پیل سو چې د ډلایزي ولس وجنی بنای غوړه کړه. د هغه د کورنۍ ډیر غړي مړسول خو ایرس ژوندۍ پاتې شو. کله چې د ماشومان روختون د بلجیمی سولسات ځوکون لخوا تخلیه سو دا هم سره ولاړه.
مکته ویل شول چې تر برستنې لاندې پټ شو او حرکت ونه کړو. موږ ډیر وویریدلو. د خلکو آوازونه مو اوریدل چې ویل یې هغوی تښتي. د دوی قصد دا و چې راشي او موږ ټول ووژني.
په بلجیم کې یو فامیل هغه ومنله.
زه په بلجیم کې بیخي پردی وم. زه حتی نه پوهېدم چې سړی څنګه ستړي مشي کوي. هیڅ په فرانسوي ژبه نه پوهېدلم.
ایرس نه غوښتل د پخوا ټکان ورکوونکي تجربې هېرې کړي، خو هغه غواړي اوس خپل ژوند ته دوام ورکړي. له دې کبله یې 12 کاله پخوا د نڅا یو ښوونځی پرانیست څو په شاوخوا کې د نورو خلکو ژوند ته هم بدلون ورکړي، ځکه چې د یو متل له مخې ژوند او نندارې ته باید دوام ورکړل شي. د ځایي ټولنې په مرکز کې نندارچان د نڅاګرو نندارې لیدلو ته رادرومي. راټولې شوې پیسې یو خیریه بنسټ ته ورکول کیږي. د ایرس د ژوند ملګری هم دلته مرسته کوي او په هغه باندې ویاړي.
دا په هغه پوری اړه لري. هغه خلک ځان ته جلبوي او انسانان سره یو ځای کوي.
د سټیج تر شا په زرغون سالون کې نڅاګری چمتواله نسی. لباس هم عیاریږي چې ورپسې نندارا شروع کیږي.
زه غواړم خندونه شاته پرېږدم او وخیم چې د معلولیت سره سره سړی پرمختګ کولی شي او له نڅا څخه خوند اخیستلی شي.
ایرس دغه کار کوي او غواړي د نورو لپاره یوه بیلګه وګرځي تر څو نور هم خپل وزرونه وغوړوي.
افغانستان هم د نړۍ هغه هیواد چې د معلولو او مایوب انسانانو شمیر پکې ډیر زیات دی. د بلې خوا د ناوړه روان اقتصادي وضعیت له کبله په ځانګړې توګه معلولین له سختو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. تر نن ورځې د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای سره تعقیب کړه او هیله ده چې د خبرونې مطالب مو خوښ شوي. د خبرونې په اړه خپل نظریات را سره شریک کړي او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لري. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. تر بلې خبرونې پر اجازه غواړم. الله مو مرس.
خبرونه کې زه غواړم په دې وګورم چې لکوره کار کول یا په دفتر کار کول څه خګنیو باندې نه لګیدا دواړه ترمنځ ما مجبور شوم چې 3.5 سال از خانه کار کنم و یک تجربه سر جالب بود بر ما
زهان زیاد است شاید 1 ساعت 2 ساعت نو وخت پرسیم
لکوره کار خوخوي کل دفتر
نو لا زه خو دې کور خوخوم د خپل ماشومان سره ول د خزل لپاره نو ځان نه تیاری غار رقم کاری د پزان کی اورېش د کړې نه کړې قرار نه ست ماشوم د پڅنګ کاروم کې
یک کار است یک زندگی ما هم کار زندگی را گد کردن بسیار مشکل است مثل از اینکه پلاو بخورین در پالوش مربای بیگی را پرده
د بانده هم کاران بده فکر که چطه با کور که وز با خدا از دته با داده بده وحلی چه بده مخی تیخی وچه میوه بخوری کار بکه نه بکه یا روانی و روحی فشار خونده یه
درنو لیدونکو سلامونه ونه کی هیله ده چې روغ او جوړ یاست. زه داود صدیقی مو تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. نن تاسو ته یو متفاوت خبرونه لرم. شاوخوا درې نیم کال کېږي چې زه او زما یو زیات شمېر همکاران له کورونو کار کوم. او ورکه څنګه چې پیږي د 2020 کال په لومړیو کې کله چې د کورونا وایروس وبا په نړۍ کې خبره شوه زموږ دفتر موږ غوښتنه وکړه چې تاسو دفترونو ته مرزه او کورونو کار وکړي لاغه واخ رئیس البته د 2020 کال د مارچ میاشتې رئیس تر اوسه پورې زموږ اکثریت همکاران له کورونو کار کوي یوازې هغه شمیر چې سټیوګان تر ازي او باید په سلو کې اوسي هغه دفتر ته ځي او خلاص خو اوس پوسته له درې نیم کالونو د امریکا حکومت او په امریکا کې زیات شمیر خصوصي شرکتونو دا پریکړه کړې چې حداقل په هفته کې 3 ورځې خپل کارمندان دفترون در وای نو په دې خبرونه کې زه غواړم په دې وګورم چې لکوره کار کول یا په دفتر کار کول څه خګنې وبدي نه لګیدا دواړه ترمنځ او موږ دا تجربه ستیره کړې د دې نیمه کلونو کار په کور کې دا مال فرات څنګه واه درنګ از با د خپل کور سټډیو تاسو درو خیم لکه څنګه چې وینئ او تر څنګه زه غواړم تاسو ځان سره لاندیز نه دفتر ته بیایم د غلار همدارنګه له همکارانو سره به خبرې وکړو او د هغوی له تجربې نه به هم خبر شو. هیله ده چې دا خبرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې شئ. عزیزان بازم خوش آمدین به برنامه زندگی در امریکا. طوری که در ابتدای برنامه یادآوری کردم، امروز روی خوبی ها و بدی های کار از خانه و دفتر صحبت میکنیم، به خاطر که به دلیل همگیری ویروس کرونا ما مجبور شدیم که 3.5 سال از خانه کار کنیم و یک تجربه بسیار جالب بود بر ما، به ویژه بر ما و ایمان یک کسی که در رسانه کار میکنم. همیشه سر و کارم با استودیوهای حرفه‌ای، کامراها، لایت، ساوند، تیم بسیار کلانی که سر هر برنامه کار میکنم سر و کار داشتیم. وقتی رسید که از ما تقاضا شد که دفتر نبیاین و برنامه ها رو در خانه تهیه کنیم، که خود از این بسیار یک چالش عجیبی بود برای ما در ابتدا که چطور ما بتانیم همه چیزمو امو محیط آماده بسازیم و برنامه ها رو تهیه کنیم. بسیار دلچسب بود. در روزهای اول یاد دارم که وقتی ما خانه آمدیم یک هفته من خود برنامه افتوار دارم، برنامه کاروانم وقت نشر میشد، ما او برنامه بر یک دو هفته متوقف شد تا ای که ما آماده شدیم، تا ای که ما ترتیب کردیم، تا ای که در خانه هر شخصی در خانه مجبور شد یک کنجی را ترتیب کنه و تنظیم کنه که تا حد مثل استودیو معلوم شود و در اونجا برنامه خود را ثبت کنه و می خود اجرا کردن و ثبت کردن برنامه با اندکترین امکانات، حتی بیخی اطراف میکنم که با تلفن ها، با تلفن های هوشمند ما آغاز کردیم ثبت برنامه ها را در خانه. په نړۍ کې د کرونا ویروس و با د خلکو د ژوند اکثر برخی اغیزمنې کړي او لاندې کبله موږ هم تاسو ته خپل خبرونه د امریکا غږ په مرکزی استودیو کې نه بلکې په خپل کورونو کې جوړ کړي. هیله ده د تل په څیر تر اخره سره اوسئ. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتهوار کاروان خوش آمدید میگم. سلام، زه داود صدیقی ما تاسو کاروان یا د امریکا غږ د ټکنالوژۍ ځانګړي خبرونه ګوري. داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتهوار کاروان خوش آمدید میگم. با گسترش شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای دستگاه های تهویه به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. میایم سر خوبی های ای که برای ما به عنوان یک کارمند چی خوبی ها داشتن این کار از خانه. اول خواهم این خوبی کلانش همی بود که لازم نبود صبح وقت خود را تیار کنم، آماده شامو برم حداقل یک ساعت یا بیشتر از او سفر کنم تا دفتر برسم. بعد از او کار خلاص میشد از دفتر دوباره حرکت کنم پس بیایم خانه. اینمی وقت که حد اقل ما تا جای میسنجم از آماده شدن گرفته تا صبح که شما آماده میشدین و حرکت میکردین میرفتین تا دوباره پس میده 2.5 تا 3 ساعت، حد اقل 2.5 ساعت وقت بود. امی 2.5 ساعت برای خود ما میموند که میتونستیم در زندگی شخصی از او استفاده کنیم. خوبی دیگه شی بود که این مسارفی را که در مسیر راه ما میکنیم، امرای موتر میریم یا ترین یا بس تا دفتر دوباره پس میاییم، مثلا خوراک هم هست اونجا، مثلا اینی مسارف بر ما میمون بر خود ما که لازم نبود که برای مسارف کنیم. مسئله سوم که در کل روی امی نوعیت کار تأثیر گذاشت این بود که یک فرصت های شغلی بسیار زیاد ایجاد شد بعد از همگیری ویروس کرونا، البته در بعضی بخش ها که مردم تانستن از کشورهای دیگه کار کنند، به یک کشور دیگه، از یک ولایت دیگه، از یک شهر دیگه، به یک شهر دیگه کار کنند. لازم نبود که شما باید یک شهر باشین تا اونجا کارمند یک اداره باشین. این فرصت ها را هم تانست که ایجاد بکنه و دیگه در خانه بودیم آرام، محیط که طوری خود ما میخواستیم محیط آماده میکردیم، اونجا کار خود پیش میبردیم بدون از اینکه تکلفی وجود داشته باشه که لباس بپوشیم و یا کار دیگه بکنیم، کار خودا پیش می‌بردیم. و همچنان امی فشار روحی و استرسی که علاک ناوخ شد، علاک چه وقت برسیم امیام کم شده بود در مجموع بر ما خوبی های زیاد داشت و ما اعتراف میکنم که تجربه بسیار جالب بود در اول، خصوصا گذشته از اینکه ما تا خود آماده ساختیم و روش کار یاد گرفتیم که چطور از خانه کار کنیم و چطور برنامه تهیه کنیم. امی کمی مشکلات داشتیم در اول، وقتی که عادت کردیم بسیار خوشایند بود تا یک مدت را، اما آهسته آهسته متوجه شدیم که کار از خانه مشکلات و بدی های خود هم داره که به از اون مثلا میخوایم را شما صحبت کنیم. خلاصه برای ما به عنوان یک خبرنگار کار از خانه بسیار یک تجربه جالب و عجیبه بود. چیزای زیادی را مختیم. ما باور کنین که در امی جریان 3.5 سال ما آموختم که چگونه فیلم برداری کنم، آموختم که چگونه ویدیوهای خود ادیت کنم، اگرچه آشنایی داشتم، اگرچه کارا بسیار ناشنا نبودم، حدودا 20 سال میشه مدرسانه کار میکنم، اما وظیفه‌م نبود. من مجری برنامه بودم، میرفتم، من کامرمن وجود داشت، ادیتر وجود داشت، کل کارا تنظیم میشد، هیچ لازم نبود که ما انجام بدیم اگرچه دسترسی کمتونی که داشتیم. اما وقتی کار از خانه شد مجبور شدیم که کارا را یاد بگیریم و انجام بدیم. و تا ای که ما سال گذشته می ابتکار می برنامه زندگی در امریکا را کردم و این برنامه را جور کردم. این برنامه طوری است که من خودم میره شوت میکنم، من خودم میره ادیت میکنم، من خودم میره اجرا میکنم. من نمیفهم که دوستات حال متوجه شدن، یعنی تماما برنامه های زندگی در امریکا را که شما دیدین این کار یک نفر است، من خودم تنها روی برنامه کار میکنم. و ایره گفتم میتونم که از برکت امی کار از خانه است یا به نحوی امی تغییری را که همگیری ویروس کرونا در جهان آورد، ما را مجبور ساخت که ما تغییر کنیم، ما چیزهای نو یاد بگیریم و خدا آماده بسازیم به جهان پس از همگیری ویروس کرونا. و یک فایده کلان شنبی برام شد که ما آل یک تهیه کننده برنامه هاستم که کل کار ما خودم انجام میتونم. اصلا در این برنامه های من بجز از این که دیده میشه و ریویو میشه که مشکلات نداشته باشه از لحاظه اصول و مقرراتی که ما داریم، غیر از او دیگه هیچ کس کار نداره. برنامه را کلش خودم تهیه میکنم و یک خوبی کلانش برای من میبوده که من چیز تازه نو آموختم. خب از خانه میگذریم عزیزا، اینی محیط کار ما بود، من اینجا کار میکردم. باور کنین که 3.5 سال 80% عمر من اینجا تیر شده، اینی اتاق و اینی محیط که خوبی های خودم داشت، بدی های خودم داشت. بسیار چیزهای خوب آموختیم، بسیار چیزهای زیاده را مس کردیم یا پشتش دق شدیم یا نتانستیم ازش لذت ببریم. هرچی که بودی تجربه گذشت، حال دوباره برمیگردیم به حالت عادی. به میمنوال حال ما میخواییم که از خانه برایم، در موتر بیشینم، با شما یک جای بریم واشنگتن و به دفتر با همکارم هم صحبت کنیم و از تجربه از نام بدانیم و تا حدی در دفتر هم بعضی از خوبی ها و بدی هایی که در کار در دفتر داره روی اون موضوع با شما صحبت میکنم. میدست که با ما همراه باشین، یک برنامه رو تا آخر ببینیم. امروز به دلیل ثبت برنامه که بخش اول برنامه را در خانه ثبت کردم کم نوخت برامدیم و به این خاطر مجبور استم از یک جاده که او باید پول بپردازین برام. در غیر از او بسیار نوخت میشه. من به شما نشان میتونم که اگر از او جاده نریم ترافیک بسیار زیاد است، ازدحام زیاد است، شاید 1 ساعت 2 ساعت نوخت برسیم. اگرچه مسافت که از خانه و تا دفتر مدارم تقریبا 45 دقیقه است. اینجا در پهلوی جاده عمومی که به طرف واشنگتن میره از طرف منطقه ما یک جاده دیگه هم ساختن که وسط هر دو جاده رفت آمد قرار داره و ایره اکسپرس لین میگن و اگر میخواین که از استفاده کنین باید پول بپردازین. اون طرف بسیار ازدحام زیاد است و اگر از او از جاده عمومی بریم جاده که شما لازم نیست پول بپردازین، دیگه این راه 45 دقیقه حداقل 1.5 ساعت الا 2 ساعت یگان دفعه به خاطر که اگر ترافیک تکر شده باشه یک چیز شده باشه اونجا درست. اما اینجا یک 10 مایل بیشتر هم سریعتر هم رفته میتونین در سرک و خوبیش ایست که ترافیک نداره و خاطر کمتر مردم پول میپردازن. و یک طریقه دیگه داره که اگر نمیخواین پول بپردازین و از ایجاده تیر شوین، صبح و دیگر
شما باید سه نفر در موترتان داشته باشین و یک آله است که در موترتان نصب میکنین که باز رسوچ میکنین به سه نفره. وقتی سه نفر در موترتان باشه از اجازه میتونین که رایگان تیر شوید. این را به خاطر از این ساختن که مردم از موترهای کمتر استفاده کنن و تعداد زیاد در موترهای کم به طرف واشنگتن برن، به خاطر که اونجا هم زدام میشه، از مصارف هم جلوگیری میشه، از آلودگی هوا جلوگیری میشه. چندین دلیل داره این کار و به می خاطر کوشش میکنن که کسایی که از اینجا میخواد استفاده کنه یا باید پول بپردازه یا که در یک موتر سه نفر باشه. اگر چه امروز جاده دیگه مقدر زحام ندارم، فقط به خاطر از اینکه به شما مثال داده باشم آمد می طرف، اما به طور معمول یک ذره وقت هم است، خصوصا از ساعت 6:30 تا به 9 بجره اون جاده عمومی بسیار اگر زحام بد می داشته باشه. بعد از 9:30 خاطر که اما رفت آمد صبح مامورین خلاص میشه، باز از او باز جاده ها دوباره کم عادی میشه. اما بعضی اوقات باور کنید که بعد از 9 هم اون جاده پر زحام می باشه. نزدیک به واشنگتن وقتی که از ویرجینیا سرحد ویرجینیا خلاص میشه و شما داخل واشنگتن میشه، نمیجا کل است، این پول معمولا چهار بیلبار می باشه و این جاده که باید پول بپردازین این قیمتش فرق میکنه در هر زمان نظر به ایست که زحام چقدر است. امیال نمی فقط تیر شدن از این پول $5 قیمت داره. کسایی که نمیخواین از جاده استفاده کنن و بیاین و فقط امی یک مسافی کوتاه را که از یک پول است باید عبور کنن و در زحام منتظر نباشن، باید $5 حتی $5 هم نیک $6 $5.5 باید پول بپردازن. طوری که میبینین در جاده های واشنگتن دمی دو طرف سرک یک لین او طرف یک لین طرف آخر بعد از ساعت 9:30 تبدیل به پارکینگ میشه. در بعض جای ها تا کوچه های فرعی پیش از اون میتونه که موتر میتونه موتر خود یک موتر پارک کنین در بغل جاده، اما در جای جاده هایی که زحام داره اونجا فقط بعد از ساعت 9:30 صبح میتونین که پارک کنین موتر خود. ما ساعت 10 اینجا رسیدیم و حال پارکینگ پیدا کردن دیگه کار سخت است، باز خصوصا وقتی که به این شکل یک ذره کارم جریان داشته باشه. امروز این ساعت کار جریان داره، کدام کار ساختمانی که در جاده کار میکنن یا در کدام ساختمان کار میکنن، باز اونجا جاده ها را کم مسدود میسازن. اینجا دیگه باز پارک نم اجازه نمیتونم که شما موتر پارک کنین و مشکلات بیشتر میسازه. خب اینجا یک جای بر پارکینگ یافتیم، کدام مقابلش باید پول بپردازیم. از طریق اپلیکیشن یکی از کلانترین مشکلاتش اینمی مسئله ترانسپورتیشن هم به شهر واشنگتن دی سی است بر ما. اینجا باید تنظیم کنیم که به شکل آسانی آمده میتونیم. موتر پارک کردیم و حالا میریم به طرف دفتر. خب عزیزان نزدیک دفتر میشیم، دروازه دخولی ما ای تعمیر صدای امریکا است. البته دو دروازه داره، یک دروازه اون طرف است، یک دروازه شی طرف است که همین دروازه که ما داخل میشیم همی است. به هر حال کسایی که کارمند هستن رایشان فرق میکنه، کسایی که کارمند نیستن باید از بخش امنیت بگذرن. کارتون رو باید اینجا سکن کنین و داخل شوین. دهلیز مشهور دفتر مرکزی صدای آمریکا رو بر شما در برنامه قبلی هم نشان دادیم. بیرق افغانستان اینجا نصب است در اول، در جمع بیرق های کشورهای دیگه. بعضی از تلویزیون ها هست اینجا که شما میتونید برنامه های زنده ما رو می لحظه تماشا کنین. دفتر ما در منزل سیوم است. استودیوهای مختلف داریم که همه سرویس های مختلف از استفاده میکنن. صدای امریکا به بیش از 40 زبان نشرات داره، به بیش از 40 زبان نشرات داره و استودیوهای مختلف در هر زمان برای سرویس های مختلف، بخش های مختلف، زبان های مختلف مورد استفاده قرار میگیره و همیشه مصروف می باشه. دفتر ما، همین بخشی که ما داریم، یک تعمیر بسیار کلان است، یکی از تعمیرهای بسیار کلاسیک و سابقه شهر واشنگتن دی سی هم است و ما در منزل 3 هستیم و دو اتاق بسیار کلان داریم که هم همکارای ما بودن. اینجا چند نفر هم کار داریم که اینجا برای ما کار میکنن، اینا اکثرشون اینجا میشنن. یکی از اتاقای مایی است. اینا ببینم امروز هم تعداد کمی از همکارا اینجا دیده میشه، همراهی هر کدومشون بعدا به شکل درست صحبت خود کردم. آلی فقط به کسی مزاحمت نمی کنم، میرم به میز خود. بعد از او باز شما را در جیدم قرار خوردیم که چی میشه. عزیزا اینی دفتر کاری ما است، این میز ما است. بس بعد از حدودا 3.5 سال آمدیم، یعنی یک دفعه آمدیم تو نبوده، یک دفعه آمدیم اما به طور معمول نه، فکر کن که در 3 ماه یک دفعه دفتر آمده باشیم. بعد از چند ماه دیگه کامپیوتر رو همه چیز باید ترتیب کنیم و تنظیم کنیم و استفاده کنیم تا که دوباره هر چیز عیار شوه و قابل استفاده شوه. خان صاحب چمره وقت کسه دفتر تراغلی؟
دقیقه افته ده از من ده تک خبره دستی شوه چه افته که به دری ورزی رازو، نو افته که دری ورزی تقریبا ده کرونا نمخ که چه کمک کسه و آقا نوروز سو کاله که نو سلور کاله که نو چه
درینیم کاله
در نو سکیجوال دست جور شو چه افته که به دری ورزی رازو نو دونه وقتا خوب وقفه یه شکل بنده راتلان پا دیتیری و کل که خوب دقیقه نویس که جوال که خبر غرطشان و دری و رزی برازی
خوشحاله که خفه رختیه وای
هم خوشحاله ما او هم خفه ما خوشحاله بده ما چه په دفتر کې کار کول خپل خوالی لري، دلته راځي همکاران ګوري، د یو بل حال احوال نه خبرېږي، دلته سهولتونه زیات وي، زمون کار خو سر و کار له وسایلو سره ډیر وي، سلوګانې شته، د بیلابیلې څانګې دي که معلومات غواړي د نورو څانګو ته ورتلی شي، که سټډیو ته ځي چا سره مرکه کوي، نور امکانات او وسایل شته. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دفتر کې تا ته داسې احساس کېږي چې ته یوازې کار کوي. په کور کې کار وی فشار دا وی چې ته په کور کې او تصور در سره دا وی چې د باندې هم کاران باندې فکر کې چې ته په کور کې وځ به خدا عزت به ډډه بده وهلی چه باندې مخې ته خي او چه مې به خوري کار به کوي نه به کوي یو رواني او روحي فشار غوندې یي. مګر په دفتر کې به ادا شي نه چې دفتر کې مطمئنه چې هر څه کېږي نو ته په دفتر کې مشر دم ګوري کشر دم ګوري خپل همکار دم ګوري نو لدې په لاره یو خواله شته ته مطمئنه آرام کار کولای شي. بدواله ورور اخو ما بشری مساله ده چې په کور کې کار کول مثلا کزما کار په بجو شروع کیږي نو زه شپږ نیم بجیم کم پاسه گم او د سو کم منځو کم او بجو پورې ځان آماده کول شم کار ته. خو چې کله دفتر ته راځم او دفتر په واشنگتن ڈی سی کې دی او کور لکه د واشنگتن لکه د باندې او دیش مې له 15 مې لري نو یو نیم ساعت په تک کې او یو نیم ساعت پر اتک نو دا درې ساعت از ما د تا ګور اتک کې ځای کی چې د کور نه وځي د باندې فضا ګوري ملګری ګوري دوستان ګوري دفتر ته راځي دغه یو تنوع وي ستا د فکر په بدلولو کې ستا د کار په تغییر کې او کله ناکله په دې منځ کې د رسمي کارونه ستا پیدا کیږي چې ته دلته دفتر ته ځې د نورو برخو ادارو سره دغه کارونه مخې ته وړې او خله چې دوه ورځې دفتر وي او درې ورځې د کور نه کار وي 5 ورځې شي په هفته کې.
درنیم کولا لکوره کار کول یا زیات شمیر زموږ همکاران ته یو عجیبه تجربه و تاسو څنګه وای تاسو لکوره کار کو که دفتر ته راتلئ؟
والا ډیره مننه کوم صدیقي صاحب. اول خو تل تاسو دغه سی پروګرام جوړ کړئ چې زما میز ته راشئ هیڅکله نه راځئ بس له کلونو دي ګورو یو خو کووید شي یو خو بیا زموږ ستاسو مصروفیتونه. والا صدیقي صاحب فکر کوم دواړه اوله کې چې کووید وشو او دفترونه ورو ورو بند شول دا په خپل زموږ لپاره داسې جالبه و چې هر کار خو کېږي د کور نه کنه یو لپټاپ ته کېنی یا د موبایل یا د لپټاپ نه کوي لیکن د تلویزیون کار مونږ به زه په خپل شخصا په دې فکر کې وم چې هیڅ کله به موږ د کور نه کار نه شو کولای ځکه چې استډیو ته راځو تخنیکی کارونه دي نو هغه اما دلته یعنی په امریکا کې یا د افغانستان نه بهر یعنی په افغانستان کې کوي ما فکر نه کوم چې دا به امکانات وي خو دلته تجربه واقعا چې متفاوته ده په کور کې متفاوته په دې و چې محیط د کار او د کور فرق کوي ما شما د کور کار دغه په خپل یو آرامش سره په خپل په کار کې لري په دفتر کې لري دا متاسفانه په کور کې متاسفانه و یا څو وایم په کور کې هم ما شما دی هغه هم نو جنجالونه و نو تخنیکی وسایل نو مرسته د همکارانو نه لیدل په یوازې سر کار کول یعنی زه وایم چې د امریکایانو خبره استرسفول و
وس خوشاله ستې بیرته دفتر ته راغلی یاست
ولا یو استثناء زما په کار کې و چې زموږ د نور همکارانو سره متفاوت یا زه وایم برعکس چې تقریبا د کووید په جریان کې هم دفتر ته راغلی نو زه به داس وایم چې پروډکټیویټي یا زموږ کار ډیر په کور کې سفر
کسالات ولري له کوره کار خو خوي کل دفتر
ولا زه خو د کور خو خام د خپل ماشومان سره بل د خزل لپاره نه ځان نه تیاری غاړه کم کالی دی په ځان کې آرایش د کړې نه کړه کړه نه ستې ماشوم د پڅنګ کاروم کوي
ما فکر د تاوان ډیره مننه چې وخت راک زین کېږم د نور چې وخت زین سي
کور ودان په خیر سي د کسه سم شاله
آصفی صاحب از جمله همکارای استثنایی ماست که قهرمان زمان همگیری ویروس کرونا است به دلیل که اینا هیچ از خانه کار نکردن مکمل آمدن دفتر حتی در بدترین قرنطینا اینا حاضر شدن که بیاین و از دفتر کار کنن چرا آصفی صاحب چرا از این سهولت استفاده نکردن؟
چند مثلا؟ یک در آغاز من فکر اینجا بودن آسان‌تر بود نه تنها از نگاه کاری برای ما وسایل بهتر داشتم بلکه من میتونستم در آغاز کار دیگران را کمک کنم مثلا دانلود کردن یه صدا یا یک برنامه مشخص برای همکاری که در خانه کار میکرد او برای امکان نداشت چون امکان موجود
یک نفر باید اینجا میبود
اینجا باید میبود برنامه‌ای را که ما ثبت میکردیم در وقت برنامه رادیویی ما ثبت میشد باید یک نفر او را میشنید بسیاری وقت اشکال کار در آغازی بود که برنامه درست ادیت نمیشد و من اینجا میتونستم که قبل از اینکه برنامه بر نشر بره یک بار دیگه بر آخرین بار او را چک کنم این کار من کردن نمیتونستم و اونا هم کردن نمیتونستن یک سهولت بود برای اونا مسئله دیگه ای بود که واقعا اصل کار گپ دمیج است که یکی کار است یکی زندگی مهمی کار زندگی را گرد کردن بسیار مشکل است مثل از این که پلاو بخورین در پالوش مربای بیهی را بردین یک سرد خلی مقدر شاید که باز کسا خوششان به من خوشم نمیه وقتی که از خانه من بیشتر از 30 سال شده که کار میکنم صبحانه خستیم شعار خود گفتیم ریشی مونه کل کردیم رخت خود پوشیدیم آمدیم به این ساعت ترین قرار بوده ترین بگیرم اگر موتر بوده موتر خود گرفتیم آمدیم تغییر اینمی بسیار سخت بود برای من بسیار مفهوم بود برادر من میرم که کار کنم من میرم کار خودم میکنم و به مجرد که از دروازه ساختمان جایی که کار میکنم میبرایم دیگه من وارد زندگی خود میشم زندگی خصوصی خود امروی هزار مشکلات امروی هزار خوشحالی ها اما وقتی که اینجا هستم با زندگی خصوصی من دیگه وجود ندارم
عزیز جان تاسو ته له کوره کار کول ډیر خوند درکوي کنه دفتر کې
رښتیا درته وایم صدیقی صاحب د ما لپاره دواړه یو شی دی لیکن دواړه منفی او مثبت
راځي چې په وګه کې ګورو منفی او مثبت اړخونه تاسو ته څو
مثبت اړخ د کوره کار کول خدای دی چې د کورنۍ سره درایو نه کړی کورنم لري دی مایلج سیووي تیل سیووي او تر ټولو غټ مشکل په واشنگتن کې دی پارکینګ مشکل دی دغه مشکل نه موږ به غمه وو لیکن بل اړخ ته وګورئ دفتر کې به همکاران درځنه پاتې وي هغه نشي لیدلی که ټول د کور کار وکړي او دلتا موږ تقریبا هر شي ته مکمل لاسرسي ورته لرو. په خپل دغلتا کلا کلا ته باندې چې وزو د فزان خوان داخلو بیا دا امکانات او سهولتونه په کور کې نوي، نو د دوړو هم مثبت او هم منفي اړخونه.
سره هم دی خوښيږي، آیا غواړي چې مکمل کور کار وکړي که غواړي مکمل دفتر کې؟
مکس می خوښيږي، هم غواړم چې کور کې کار وکم پات شوم د هفته یو ورځ دوه ورځې، او هم غواړم چې دفتر ته راشم او زه خو اسیم راځم.
خې تا په زړه کار شوې ده؟
د ما په زړه کار شوې ده، یو ځکه چې هغه د موږ د کار لزوم دید داسې دی چې باید موږ راشو، ځکه کمرې مخې ته ودرو، نو هم دفتر ته راځو او هم د کور کار کړو. دواړه آپشنونه موږ د پاره شته.
ډیره مننه عزیزانو، لکه څنګه چې عزیزان عزیز جان وویل، اوس من باید درې ورځې په هفته کې دفتر ته راسو او دوه ورځې کور کار وکړو. نو ځینې دوستان د خوشاله دي، ځینې دوستان خپه هم دي، وایي نه ما پخوانی کار کوو چې له کور کار کوو او آرامه بس
وخت ډېر نه شي. د کووډ یو بل منفي پوینټ هم ده چې خلک تنبل کړي دي، خلک کور خوند ورکړی دی او اسانه ورته دي لباس آرایش دا شی ټول پکې ختم شول. کنه په کور کې
زه لم غو تنبلان نه یم.
نه ته دا سرکې صاحب هغه دی، سرکې صاحب هغه کارونه لري چې ډیر ګرځي، که چېرې تاسو دا خبرونه تعقیب کړئ نو سرکې صاحب ور چیرې
کور ودان کړی دی. یو بل درمننه. بیندو عزیز، در نهایت در این برنامه ما به این نتیجه رسیدم که اکثر همکارایم به شمول خودم دوست دارن که بعضی روزا را از خانه کار کنن و بعضی روزا را در دفتر، به خاطر که تنها در خانه کار کردن هم مشکلات خود داره و تنها در دفتر کار کردن هم مشکلات خود. سه روز دفتر میاییم و دو روز از خانه کار میکنیم که نسبت به گذشته بازم خوب است. امید است که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.